په خبرو کې د مازیګر څلور بجې شو ورېدم کو د مشال رادیو په دیو بل غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او اونیس پروګرام سروې په ژوندۍ بڼه اوري خبرونه د بشیر ګواښ نه وو
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کړې ده د پاکستان بخانه ولسمشر آصف علي زرداری د درغلیو په کیس کې عدالت ته وړاندې شوی او بخانه وزیر اعظم نو شریف له جیله هسپتال ته وړل شوی افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې ورته د دایښ وسوال ډلې یو چارواکي تسلیم شوی د خبرونو تفصیل په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې غړو ویلي دوی به د اکتوبر په 20مه له اعلان کړي ازادي مارچ څخه په هیڅ صورت پښه نشي د دې کمیټې غړي اکرم خان دورانی پرون په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې حکومت دوی ته خنډونه هم جوړوي او د مذاکرات غوښتنه هم کوي دغه په خبره حکومت په درغلیو راغلیو د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې دونکي دا مظاهره به ختمي خود تحریک انصاف یو مشر د وزیر اعظم د اطلاعات او سلاکار فردوس شقوان پرون په اسلام آباد کې خبرلان ته ویل چې دوی اپوزیشن سره د مذاکرات لپاره سنجیده دي او د دې وجهې لپاره د دوی لپاره کمیټه جوړه کړې ده دغه په نا په تیرو ټاکنو کې درغلي نه در شوی او وزیر اعظم به استعفا نه ورکړي د پاکستان په خوانی وزیر اعظم او مسلم لیگ نون قائد نواز شریف د ورپېښې ناروغۍ له امله له زندان روغتون ته وړل شوی دی هغه ته د درغلۍ په تور اووه کاله قید سزا اورول شوی د احتساب قومي ادارې نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د نواز شریف ټیسټونه شوي او اوس یې صحت مخ په ښه کېدو دی پرون د نواز شریف زوم کیپټن صفدر د نفرت خوروونکو بیانونو په تور نیول شوی د مسلم لیگ نون ځینې نور مشران او همداراز د نواز شریف لور مریم نواز هم په زندان کې ده دا ګوند پر حکومت د دوی خلاف د سازش او تعصب تور پرګي او مطبوعاتو ته لیږلي بیان کې پرون ویل ک نواز شریف ته هر زیان ورسی زموږ به د عمران خان حکومت خو چارواکي دا تور ردی په کوهستان کې د اکتوبر په 12مه د تعلیمي ادارې یو افسر نواب علي د وژنې په تور نه کسان نیول شوې دي د پلټون لپاره ټاکل شوې کمیټې مشر پولیس افسر زیب الله خان نن په سواد کې خبرې غونډې ته ویل چې په دې پیښه کې د تورونو دوو نورو کسانو د صوبایي اسمبلی غړي مفتي عبید الله او یو بل کس د نیولو کوشش روان دی
جو ہم نے انفارمیشن کنفرم کی ہے وہ یہ ہے
مونږ چې کوم معلومات ترلاسه کړی دي هغه دا دي چې وجهه شوې د تعلیم محکمې افسر نواب علي باندې ډیر زیات فشار وو هغه ته دړکی ورکړی شوې هغه ته د مرګ دړکی ورکړی شوې موږ سره دغه ټول ساين شته موږ سره د موبایل هغه میسج شته چې پکې ویل شوې کته سم کار اونکو د دې نه بلل هم شي تاسو په کلی چې سر کې واسطه په سر اوه هغه ثبوتونه موږ سره موجود دي
وو ثبوت هماره پاس موجود ہے
د وژل شوی نواب علي د وژنکو د نیولو لپاره د خبر پختونخوا په بلابلو برخو کې مظاهره هم شوې وي حکومت لمړی ویلي و چې هغه ځان وژنه کړي خو وروسته پلټنو ثابت کړه چې نوموړی د ځینو خلکو په غوښتنه په خپله اداره کې خلک نه مقرردو له وجې وژل شوی دی د پاکستان په خوانی ولسمشر او د پیپلز پارټۍ مشر آصف علي زرداری او دغه خور فریال تالپور نن په پینډۍ کې عدالت ته وړاندې شول پر دوی د درغلۍ تورونه دي چې نوموړی یې ردی عدالت د دوی جوډیشل ریمانډ د نومبر تر 12مې پورې اوږد کړی دی په همدې حال کې د زرداری زوی او د پیپلز پارټۍ شریک مشر بلاول بټو زرداری په اسلام آباد کې د خبري غونډې په مهال نن بیا وویل چې حکومت د دوی د خاموشه کولو لپاره د هغه پلار ته طبي سهولتونه نه ورکوي حکومت دا تورن رد کړی دی وای چا چې درغلی کړی وي سزا به ویني خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ د پاکستان حکومت وایي کوشش کوي چې په افغانستان کې میشته وزیرستاني کډوال خپلو سیمو ته ستانه کړي. د خبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې د بیا بحالۍ برخې مشر پرویز خان نن مشال رډیو ټول په دې اړه د دوړو هیوادونو خبرو ته اړتیا ده، خو دوی یې راستنولو ته تیار دي. په 2014 کال کې په قبلي سیمو کې د پاکستاني پوځ د ضربې عذب عملیاتو له وجې په لکونو خلک د خبر پښتونخوا بېلابېلو برخو له ډیورنډ کرښې غاړه افغانستان ته تللي وو چې ډېری یې خپلو سیمو ته ستانه شوي، خو د ناروې د کډوالو نړیوالې ادارې په وینا لا هم دوه وزیران وزیرستانان په پکتیا او خوست کې پاتې دي. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان نن په پیښور کې وی غونډه کې یو ځل بیا ویل چې په مظاهرو وخت ډاکټرانو هغه غوښتنه نه مني چې وایي د صحت برخې اصلاحاتو لپاره وړاندې شوی قانون دی واپس ولي. هغه زیاته کړه چې د مذاکراتو تیار دی خو اصلاحات به خامخا کیږي. د خبر پښتونخوا ډاکټرانو له نږدې 2 میاشتې راهیسې مظاهرې شروع کړي دي او له سرکاري کارونو یې کاربندي اعلان کړي. دوی وایي حکومت یو نوی قانون رامنځته کړی چې مقصد یې په روغتونونو د حکومتي کنټرول ترلاسه کول دي چې باید ختم شي. په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې د تعلیم د برخې مشر امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوی. د ننګرهار والي له دفتر نن په یوه خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه سړی فریدین نومیږي او د نومان بجوړي په نامه یې فعالیت کوو چې په کوټ ولسوالۍ کې تسلیم شو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن وویل که کوردي جنګیالي د امریکې په منځګړتوب شوې اوربند له ژمنو سرغړونه وکړي، دی به خپل پوځي عملیات لا ډېرې کلکې ارادې سره ترسره کړي. د شوې تړون تر مخه کوردي وسلوال باید د شام له شماله په 5 ورځو کې ووځي. نن د دغې مودې 5مه او اخري ورځ ده. اردوغان نن د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په سوچي ښار کې وویل دی غواړي په پوله په شام کې د هغه کډوالو لپاره خوندي ځایونه جوړ کړي چې ترکیې ته ورغلي دي. د کاناډا په پرنیو ټاکنو کې د اوسنی وزیر اعظم جسټن ترودو ګوند د پارلمان له 338 څوکیو څخه ډېرې ګټلې دي. لا هم په ځینو ځایونو کې رایه شمېرل کېږي چې د رپورټونو تر مخه لیبرل ګوند اکثریت باوجود دومره ډېرې رایه نشي وړلی چې په یوازې ځان حکومت جوړ کړي. د کاناډا د پارلماني ټاکنو وروستۍ پایلې نن اعلانېږي. 30 کلن جسټن ترودو پرون مخکې له مخکې په مونټریال کې خپل پلویانو ته په بریا باندې مبارکي ورکړې ده او د هغوی مننه یې کړې. د اتر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس زموږ همکار رحمد الله تاسو د موسم حال او پیسو به وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 1.99 روپۍ او یا پیسې او 200 روپۍ او یا پیسې. یو ایرو 1.73 روپۍ او 1.73 روپۍ 60 پیسې. یو ارب اماراتو درهم 2.40 روپۍ 40 پیسې او 2.40 روپۍ 60 پیسې. یو سعودي ریال 1.45 روپۍ 45 پیسې او 1.40 روپۍ 60 پیسې. یو افغانۍ 1.99 روپۍ او 2.02 روپۍ. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پېښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 13.5 °C، په بنو کې به زیات نه زیات 13.5 °C، او په کوټه کې به زیات نه زیات 21.5 °C وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان چې د حکومت پر ضد یې د ازادي مارچ په نوم احتجاجي تحریک پیل کړی دی، تازه په اسلام آباد کې خبریالانو ته وینا کړې. معلومات پر درکو د مسلم لیگ نون مشر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې حکومت بندي کړی دی، د روغتیايي وضعیت یې خرابېدو له وجې نن له زندانه روغتون ته منتقل کړل شوی دی. د کورمې خلک حکومت غواړي چې یو غوره عدالتي نظام ورته جوړ کړي.
کوم پارٹ صوبے کے انضمام شوی دے اس نمو ایف سی آر قانون شتا دے او نو عدالتی قانون شتا دے گڑ وڑ کار دے.
او د افغانستان او پاکستان د تجارت د گڑی خونی مشر وای لا هم د دوړو خو د سوداګرۍ پر وړاندې ستونزې شتا.
یو تن 2000 کالدار 2000 ته ورسېده اوس افغانستان هم غواړي چې د نسل عمل او پاکستان تجارت هم خراب کیږي.
سروے 19 پروگرام بہم پر جوندے بنواورے ہلے دا لمشال ریڈیو سروس. اور دن خدا سے خبروں دی چھے دا جمعیت علماء اسلام فیڈ علی مشر مولانا فضل الرحمان نن پہ اسلام آباد کی ہم دالگا شی بمخ کی یا خوب یا پریس کانفرنس لا ہم روان وی یا ختم کرے دے خو خبرانوں تے خبری کری دی نو ہم لے اسلام آباد د خبريال او د مشال رادیو همکار طاهر خان سره ټلیفون لیکه راغلی. طاهر خان تاسو سړی مشي وایو او د مولانا صاحب دا پریس کانفرنس تاسو تعقیب کړی وی او مهمه خبره ده د وینا مونږ ته کوي دا پلان ته توګه
ډیره مننه تاسو زه په خپل خبري کانفرنس کې هم چې د دې خبري کانفرنس یو خو مولانا غوښتل دا خارجي چې کوم دلته خبري ادارې دي رسنۍ دي هغه سره دا خبره وکړه د خپل مارچ په اړه چې خپل مارچ به د هم په 20 د اکتوبر څنګه چې پلان شوی شروع کیږي او د اکتوبر په 1 بجې اسلام آباد ته داخليږي او دا خبره وکړه چې دا به پوره منوي د 15 لک کسانو د راوستو اسلام آباد ته دا وکړه او دا یې موویل کړه د کسان نیول کیږي بیا به هم 10 لک دې دا وکړي چې هغه به اسلام آباد ته دې کوشش کی چې هغه راشي. دا خبره وکړه چې دا به صرف د حکومت په ضد باندې مارچ وي او دا لاریون وي او دا به درنا نه وي هغه ناشته به نه وي پرلت به نه وي. د پی ټی آی پخوانی درنې ته اشاره وکړه چې هغه رنګ به دې پالیسی نه خپلې دی وي چې دې خپل کارکنان به هغه به ستړي کوي نه او دا به دې یو ځای نه بل ځای ته به دا خپل احتجاج وړي او احتجاج به دا خبره مولانا فضلالرحمن وکړه چې احتجاج به تر هغه وخت پورې تحریک جاری وي چې هغه حکومت راپرځېدلې نه وي حکومت استعفا نه وي ورکړې. دا پښتنه ته وشو چې صد تشدد به وي چې تشدد بالکل امکان نشته. د دې نه مخکې لوی بلین مارچ ورته دی وی چې هغه د کړی دی او هغه په پرم نه توګه سره رسیدلی دی. دا خبره هم کوي چې د ادارو سره ټکراو نه غواړي ټکر نه غواړي. البته ادارو نه هم مختنه وکړه چې هغه د دیپ د حکومت ضد چې کوم لاریون دی په دې کې مداخله اون کړی. د مذهبي د مدرسو اعتراضونه په دوانه ډیر کیږي چې طالبان به راړي دغه ته چلته محاصلین کم دي دوی چې هیڅ د ندی امر ورکړې مدرسو ته یا د مدرسو چې کوم تنظیمات دي هغه ته هغه د نه ویل چې د مدرسې طالبان دي هم په دې مارکی شامل وي. نو دغه هم دغه په اړه باندې وضاحت وکړه.
بل خبره طاهر خان که د پکې دغه تپوستم چا کړی چې د حکومت لخوا یو مذاکراتي ټیم هم جوړ شوی دی یو ډله جوړه شوی ده چې موږ دوی سره خبرې کوو په دغه اړه هم کوم پښتنو شو د څه ویل کنه؟
بالکل هغه ته جواب وکړ خو دا خبره وکړه چې حکومت کمیټه جوړ کړی ده او د دې په وینا حکومت بیا وزیر اعظم یاد کړ وزیران یاد کړ چې هغوی د دې په نظر ټیټ سپکاوی هم کوي توهین هم کوي او دا خبره دا دعوه وکړه چې د کمیټه د جوړولو باوجود هغې دته امکان ورکوي نو خبرداري ورته ورکوي. دا خبره وکړه نو داسې واضح ہے خو انکار نه کړ لیکن د دې خبرو نو دغه معنی و چې او د چلکه کې دې شې مذاکرات ته وړي. دا خبره وکړه چې اوس دا د خبرو فیصله د جمعیت علما اسلام نه بلکې چې کوم د اپوزیشن ډلو یو رهبر کمیټه جوړه شوې ده دا فیصله د هغه په لاس کې ده چې هغه یې څه د دې په اړه باندې فیصله کوي.
ډیر مننه طاهر خان زموږ اوریدونکو همکار دی په اسلام آباد کې چارو شندن کې د خبريال دی مولانا فضلالرحمن چندن کم خبري کانفرنس ته وینا کړې و دا غي مهم ټکی راته ویل او په هم دغه احتجاجي تحریک په موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو لاستازو جوړه رهبر کمیټي وایي دوی د 1 اکتوبر لا زاده مارچ نه پشا کیږي. دوی په وینا دا ځکه چې حکومت سنجیده نه دی. بیا د کمیټې مشران وایي حکومت یو پلو له اپوزیشن مشرانو سره د خبرو لپاره کمیټي جوړه کړې او نو بل پلو بیا په هغو پسې بدرد هم وایي. دا په داسې حال کې ده چې اسلام آباد پولیسو د یو سل څلور سلویښتمې دفې له مخې د جمعیت علما اسلام فې دوه غړي هغه وخت نیولي چې د ازادۍ مارچ لپاره بینر یې لګولې. د سراج ظهیر رپورټ په اورو.
اسلام آباد کې د ګل پورس د جمعیت علما اسلام د اکرم خان دورانی په مشرۍ د 9 سیاسي ګوندونو د رهبر کمیټې غونډه کې فیصله وکړې شو چې حکومت سره به هله مذاکرات او تکینی چې په 1 اکتوبر کې دونکو د ازادۍ مارچ په لار کې دوی ته خنډونه نه جوړوي او د دوی لار نه نیسي د دوی د جمهوری حق ومني او د دوی د غړي او گرفتاری بند کړي. لغون دې رستور سنیو سره خبرو کې اکرم خان دورانی وویل حکومت دې باید د کمیټې د غړي سره ځان له ملاقاتونه نه کوي او که غواړي چې سنجیده مذاکرات وکړي نو د رهبر کمیټې د نه واړو غړیو سره دې په ګډ ملاقات وکړي.
حکومت نے اپوزیشن کے ساتھ رابطے کے لیے کمیٹی تشکیل دی.
دی وی حکومت دا اپوزیشن سره د رابطے کولو لپاره کمیټه جوړ کړي، خو حکومت موږ ته سنجیده نخکاری او ثبوت یې د وزیر اعظم سے بیانونه دي چې یو خوا کمیټه جوړوي او بل خوا اپوزیشن ته کنزل کوي. نو که حکومت د مذاکراتو لپاره رابطه کول غواړي چې آزادی مارچ ودرول شي، نو موږ ویل غواړو چې په آزادی مارچ کولو به هیڅ سمجھوته نه کیږي، ځکه چې پر امن احتجاج زمون قانونی او آئینی حق دی.
ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے.
بل پلو د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعات لپاره صلاحکار ډاکټر فردوس اشکاوان په اسلام آباد کې پریس کانفرنس کې ویلي، حکومت دوی ته د احتجاج اجازت ورکوي ځکه چې دایي جمهوریت حق دی، خو مذاکرات بور سره د عمران خان د استعفا نه علاوه په نورو غوښتنو کیږي. نوموړي زیاته کړه، حکومت گنی رہبر کمیٹی ته خپل د رہبری ضرورت دی، ځکه چې دې کمیٹی کې کوم د قدر وړ سیاست دانان دي دا غوی تارونه د جیل نه یو سزا یافته قیدی خوځوي. د اکتوبر په شلمه په مردان کې رسنیو سره خبرو کې مولانا فضل الرحمان د حکومت د مذاکراتي کمیټي د غړي او د سینیټ د چیرمن صادق سنجرانی لخوا د جمعیت علماء اسلام د جنرل سیکرټر مولانا عبدالغفور حیدری سره په رابطه کولو ویلي چې د آزادی مارچ لړکی حتمی فیصله برابر کمیټي کوي. د جمعیت علماء اسلام لخوا اعلان شوی آزادی مارچ د ودرولو لپاره حکومت د دفاع د وفاقي وزیر پرویز خټک په مشرۍ و کسیزه کمیټي جوړه کړې، او دا کمیټي هم وایي د عمران خان د استعفا سربیره په نور غوښتنو اپوزیشن سره مذاکراتو ته تیار دی. اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې د کال 2013 په ټول ټاکنو کې درغلي شوي او دا حکومت په درغلیو جوړ دی، نو باید چې عمران خان استعفا ورکړي او نوي انتخابات وکړي شي، خو حکومت او الیکشن کمیشن دغه تورونه ردوي او وایي ټول ټاکنې پاکې شوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکھا دا
مشال ریڈیو دی خدای نو رو کبھی
او ہو رو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر رکھ لے
ایپ او گوگل پلے سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا
اغلا. دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پیخور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھنی بجیشتا دا پاکستان بخوانے وزیر اعظم او دا مسلم لیگ نون مشر نواز شریف دا روختیا خراب دو او پا دا غاڑا دا ڈاکٹرانو ایل اندیخنو ورستانن دا گل پرز دا زندانا روختون تا اوڑل شوی دے. پا این وقتی دا پاکستان احتساب داری ویلی دا نواز شریف وزیت اس خدے او پا روختون کی پورا خیال ساتل کی گی. احمد اللہ معلومات راکوی.
د نواز شریف شخصی ڈاکٹر عدنان ملک د اکتوبر په یوشتما په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی وو، د نواز شریف د وینې په نمونه کې د پلیټلیټس شمیرا تر خطرناک حده پورې کمه شوې چې له وجې د نوموړي حالت اندېښمن دی. د نواز شریف معاینه کول وروسته د نیب چارواکو ته یې خواست وکړو چې نوموړی د نور علاج لپاره هسپتال ته منتقل کړي. د ډاکټر عدنان د ټویټ وروسته د مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف د نیب دفتر ته ورتللو وروسته د نواز شریف سره یو ځای د لاهور سروسز هسپتال ته ورغلی. شهباز شریف په خپل یو بیان کې وویل د خطرناک علاماتو باوجود نواز شریف هسپتال ته نه منتقل کول بدترین انتقام دی. شهباز شریف په حکومت تور په پوره کولو سره وویل، د عمران خان حکومت د نواز شریف ژوند سره لوبي کوي او خبرداري ورکړو که په نواز شریف سو شول نو ذمہوار به وزیر اعظم عمران خان وي. بلخانه په خپل یو بیان کې ویلي دي، نواز شریف طبیعت وسخه دی او په هسپتال کې مکمل چیک اپ روان دی. د نواز شریف شخصي ډاکټر د ګل پورس تر درې ساعته پورې د نوموړي سره وو او هر دوه درې ورځې وروسته ډاکټر عدنان ته د نواز شریف د معاینې اجازه ورکړی کیږي. نه په خپل بیان کې ویلي، د ټولو راپورونو جایزه اخستو وروسته بعد راتلونکي لپاره تګلارې جوړوي. خود مسلم لیگ نون یو مخکخ صدیق الفاروق وایي، نواز شریف شخصي ډاکټر ته کله اجازه ورکړی کیږي او کله نه. نه په دا معلومه ده چې نواز شریف ناروغ دی، خو دې باوجود ورسره ښه سلوک نه کوي. که یاد ادارې ورته د صحت ښه سهولیات ورکړي وي، نو نن به نواز شریف په داسې حالت کې نه وي. نو ځکه موږ وایو چې ځینې کسان نواز شریف وجل غواړي او
او کنیب وای چې دا سینه دا نو بیا ورته ولی د صحت پوره سہولیات نه ورکوي. نواز شریف دا محل د چودھری شوګر مل په قضیه کې د نیب په حراست کې دی. د لاهور احتساب عدالت نوموړی 13 اونۍ د 14 ورځو پریمانډ نیب ته سپارلې وو. نواز شریف ته د اسلام آباد احتساب عدالت په العزیز یاسین مل قضیه کې د وو کالو بند سزا هم اورولې ده. په پاکستانی رسنیو کې د نواز شریف د صحت خرابېدو خبر خپرېدو وروسته د مسلم لیگ منډلې ځینې مشران او ګڼ شمېر پلویان د سرویسز هسپتال نه بهر راجمع شول او د نیب چارواکو او حکومت پر ضد یې نارې ووهلې. بلخوا د لاهور انتظامیې د څه قسمه بدې پیښې مخنیوي لپاره د هسپتال نه بهر په ګڼ شمېر کې امنیتي سرتیري ځای په ځای کړي دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د اکتوبر پر 12مه د خیبر پختونخوا په کوهستان کې د تعلیم محکمې یو افسر نواب علي وژل شو. د منصوري ضلع د پولیسو مشر زیب الله خان پرون خبریالانو ته وویل چې په دغه پیښه کې په صوبایي اسمبلی کې د کوهستان د یو منتخب غړي مفتي عبیدالله په ګډون 11 تنه لاستري چې د په وینا نه یې گرفتار کړي دي. تفصیل د نیاز احمد خان پر رپورټ کې.
په کوهستان کې د تعلیم محکمې افسر د وژنې په اړه جوړ کړی شوی خصوصي کمیټې مشر پولیس ڈی پی او ضلع منصیرا زیب الله خان خبری غونډې ته خپل وینا کې ویلي چې د اکتوبر په 12مه نیټه کوهستان پالس کې د تعلیم محکمې یو افسر نواب علي دوه ډزې وشته شوی او باقاعده قتل کړی شوی. دوی ویل چې تفتیشي ټیم دې خبرې ته رسېدلی چې مقامي د صوبایي اسمبلۍ غړی مفتي عبیدالله سره د دوو سرکاري تعلیم محکمې غړو او نورو مقامي خلکو سره په ګډه دغه وژنه کې ککړ دي. دوی ویل چې د تعلیم افسر کوهستان کې د ایم پی یوشتنا نه برتی کول.
جو ہم نے انفارمیشن نا کنفرم کی ہے وہ یہ ہے
مونږ چې کوم معلومات ترلاسه کړی دي هغه دا دي چې وجه ده شوی د تعلیم محکمې افسر نواب علي باندې ډېر زیات فشار وو. هغه ته دړکې ورکړی شوی، هغه ته د مرګ دړکې ورکړی شوی. موږ سره دغه ټول شیان شته. موږ سره د موبایل هغه میسج شته چې پکې ویل شوی که تاسو مونږ کار ونکړو دې ځای نه بلان هم شي ستا په کلي چې کیسر کې بعد تا په سر اول هغه ثبوتونه موږ سره موجود دي.
وہ ثبوت ہمارے پاس موجود ہے.
پولیس مشر ویل چې دوی د وجون کې په تور کې نه تنه نیولې دي. دوه تنان پټي چې کې یو هغه تن چې په موبایل د دړکو میسج لیږلی وو او بل د صوبای اسمبلی غړی مفتي عبیدالله دی. دوی گرفتارۍ لپاره هلې ځلې روانې دي. بلخوا د خیبر پختونخوا اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی د پولیسو کارکردګۍ ستاینه کړې او ویلي دي چې وژلی شوي د تعلیم محکمې افسر ته به حکومت د شهید پیکج ورکوي. د وژونکي په تور کې ملزمانو به شمول د صوبای اسمبلی غړي مفتي عبیدالله په دا اړه څه قسمه موقف تر دې دمه مخې ته نه دی راغلی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
د کورمه اوسیدونکو وایي حکومت د هلته د ولس د ستونزو واري لپاره په چټکۍ سره عدالتونه جوړ کړي. دا لاغه هغه وروسته ده چې په پړچنار کې په یو عدالت کې د دوو جنکو د تختولو د تور په یو مقدمه کې دوه کسان وژل شول. د دې پیښې له کبله په صدا او پړچنار کې تاوتریخوالی هم رامنځته شوی. غلام غوث له پیښوره معلومات راکوي.
د وستي او کوزي کورمه اوسیدونکو وایي چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې د زمکولو وروسته د هغوی په سیمه کې د ځایي شخړو او مقدمو د فیصله کولو لپاره دي هغوی ته نږدې په خپله سیمه کې عدالتونه جوړ کړی شي. پېښور پریس کلب کې د کورمی یو اوسیدونکي علي حیدر مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر په 15مه د هغوی د سیمې دوه کسان په پاړه چینار کې په عدالت کې د یوې مقدمې د فیصلې وروسته وژلې شوي وو. او بیا د هغه پیخ روستو په ساده او پاړه چینار کې تاو تریخواله رامنسته شوی و. علی حیدر وایي که د هغې په خپله سیمه کې عدالتونه جوړ کړی شي نو بیا به دا رقم ستونزې نه رامخته کیږي.
کوم پارټ صبح کې انضمام شوی دی د دې واضح په کار دی. اوس نه مو FCR قانون شته دی او نه عدالتي قانون شته دی. دواړه قسمه کار چلیږي، ګډ وډ کار دی. داسې کار شوی دی سپر چینار ته عدالت ته کسان راتلو ډېر بېدردۍ سره یې مړه کړي دي. کله دا پیښه مخې ته راغله نو پر چینار کې د شیاو علاقې کې سنیون باندو د ټوله علاقه اوس اندېښمه نه وه. او صدې کې د لیارې کې شیا پلین کوچ کې ګیرو.
په ساده کې د اکتوبر په 19 هم د دې غوښتنې لپاره ځایي خلکو احتجاجي لاریون ترسره کړی و او هغلته کې ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه هم تړلي وو. په پېښور کې اوسېدونکي د کورمی سره تعلق لرونکي یو تن سبی الله وایي په وستي کورمه او لاندینۍ کورمه کې دي د اولس د اسانۍ لپاره عدالتي نظام جوړ کړی شي.
او دا کومه اوس واقعیا شوی دی، هلته کې کس عدالت کې کیس و، ټرایل روان و، ټرایل او ګټلی و، هغې نه بعد هغه کسان بیا مړی و. نو زمونږ اوس دا کومه مطلب سنټر کورم او لور کورم 65% آبادی دوی ده. دوی لپاره عدالتي نظام مونږ بار بار ریکوست کړی دی، هغه ته چیف جسټس پورې مونږ هغه کړی چې عدالتي نظام په پړه چینار کې نه په سادی په بګن کې دي ځایونو کې پکار دی او په هغه کې مونږ سیر ته دا سنټر کورم باندې او لور کورم باندې.
د کورمی ډپټي کمشنر شاپهت تر دې وړاندې ویلي وو چې د اکتوبر په 15 د پاړه چینار په یو عدالت کې تر پیشۍ وروستو د دوو کسانو په وجلو کې ککړ یو ملزم نیولی شوی دی او د دوو نورو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. خو په منځنۍ کورمه او کوزه کورمه کې د عدالتي نظام د جوړولو د غوښتنې په اړه تر دې دمه څه پرمختګ نه دی شوی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په سروې خپرونه کې د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه غږیږو. د نن پښتنې د ساينس او ادب نه واخله تر سایکل چلونې او غرختنې پورې نوم لري. زموږ پښتنې اورېدونکي هم له موږ سره په سروې کې برخه اخیستی شي. سروې خپرونه تاسو د هرې نهې په ورځ د مازیګر پر 4:30 او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 اورېدې شي.
پاکستان تیر نه اعلان وکړ چې د کراچۍ او پورټ قاسم ترڅنګ اوس افغان سوداګر د بلوچستان له ګوادره هم خپل مالونه وړي راوړی شي. د کار د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي راکړې ورکړې لپاره هیلې زیاتې کړې دي. زموږ همکار بشیر ګواخ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې له مشر خان جان الکوزي سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې تر پوښتلي چې د افغان تجارت لپاره د ګوادر بندر استعمال به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري ډېره کړي.
گوادر افغانستان ته نږدې ترین بحری بندر دی. د هر ځای نه نږدې د کراچۍ او د چابهار نه ډېر نږدې، یعنې د قندهار نه چې موټر حرکت کوي مازیګر که په گوادر کې ودرېږي دا مونږ ته نږدې ترین بندر دی او مونږ دا استقبالو. ښه خبره ده، اما د دې امکانات تر اوسه پورې ډېر زیات کم دي. ډېر کم په دې معنا چې تر اوسه پورې کم تاسیسات او کم امکانات چې د بندر دپاره لازم دي هغه تر اوسه نه دي جوړ شوي. او زمنا اگر چې د چین حکومت د یو کمربند او د یو بیټ او د یو روډ د لارې نه دې سره کومک کوي دي چې بچ شوی، اما عملي ګامونه تر اوسه پورې هغه بین المللي تاسیسات او بین المللي هویت چې د گوادر په ارتباط باندې باید رامنځته شي هغه نه دی رامنځته شوی. که امکانات برابر شي او هلته واقعا بین المللي قیدات او مشکلات چې دي هغه حل شي او کشتۍ راشي هلته لنګر ونیسي او دا د کراچۍ په شان یا د پورټ قاسم په شان ته دغه شان کې یو بندر شي، مونږ کولای شو چې د دې لارې نه صادرات واردات وکړو.
نو الکوزي صاحب تاسو وایي چې دغه کم چې د پاکستان د خوا چې دا کم بیان راغلی و چې گوادر لاره مو د افغان تجاران استعمالوي شي، دا تاسو یو سیاسي بیان ښکاري ځکه چې تاسو خو وایي چې دا عملا په دې لاره مځکه که تجارت نه شي کېدای چې اوس پورې گوادر فعال نه دی.
دا اقتصادي نظر که چېرته ظرفیتونه جوړ شي، امنیتي ستونزې حل شي، هلته د بلوچستان خپلې لانجې دي، امنیتي لانجې دي، هلته یو سلسله مشکلات شته دی، امنیت ښه نه دی، دا دغه پرابلم دی او بینالمللي هویت هم تر اوسه پورې نه دی ورکړل شوی. که دغه مشکلات حل شي موږ دپاره په ګټه دی، د بندر دپاره خاص ماحول پکار دی، خاص شرایط پکار دي. که دا ونه شي نو دا خو بس یو بندر دی، هیڅ شک نشته، یو سمندر ته لاره ده، اما عملی کار نه کېږي په دې لفافه.
په ټوله کې الکوزي صاحب کړه ته وایي د پاکستان او د افغانستان تجارت زیات شوی دی، کم شوی دی، ځکه چې د دواړو سیاسي اړیکې ښې نه دي، خو دا اوس وخت کې تورخم لار د څلېرویشت ساعتو دپاره خلاصه شوه، دې څه فرق کړی دی؟
تورخم څلېرویشت ساعته چې خلاص شو زموږ دپاره ګټه ده. واقعا دواړه طرف ته خالي کانټینر چې ولاړ وي هغه تګ را تګ شروع شو، سهولتونه راغلل. اما پاکستان چې کوم انویس او یا ارزښت د اموالو د انارو او د زمونږ د فروټو جد کړی دی، هغه د افغانستان دپاره یو لوی یو اقتصادي بحران یې رامنځته کړی دی. فرضاً په یو تن دولس زره کالداري وي، دوه زره ته ورسېدی. اوس افغانستان هم غواړي چې بالمثل عمل وکړي. دا بالمثل عمل چې وشي پاکستان تجارت هم خرابېږي. زما هیله دا ده چې دا باید حل شي، او گر چې پاکستان ښه نیت وښود څلېرویشت ساعته تورخم خلاص کړو، دا موږ استقبالو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې له مشر خان جان الکوزي سره مو د بشیر ګواښ مرکه اورېده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی په پېښور کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. د خبرونو لنډیز د بشیر ګواښ نه اورو.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې غړو ویلي دوی به د اکتوبر په ویشتمه له اعلان کړي ازادۍ مات څخه په هیڅ صورت په شا نه شي. د دې کمیټې یو غړي اکرم خان درانی پرون په اسلام آباد کې خبردان ته وویل حکومت دوی ته خنډونه جوړوي او بلخوا د مذاکراتو غوښتنه کوي، خو د هغه په وینا تر څو چې عمران خان استعفا نه ورکړي د دوی د مارچ ځنډولو پلان نشته. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او مسلم لیگ نون قائد نواز شریف د ورپېښې ناروغۍ له امله له زندانه روغتون ته نن وړل شوی دی. هغه ته د درغلې په تور اووه کاله قید سزا اورول شوې ده. احتساب قامي ادارې نن په یوه خبر پاڼه کې ویل د نواز شریف ټیسټونه شوي دي او اوس یې صحت مخ په ښه کېدو دی. په کوهستان کې د اکتوبر په دولسمه د تعلیمي ادارې یو افسر نواب علي د وژنې په تور نهه کسان نیول شوي دي. د پلټون لپاره ټاکل شوي کمیټې مشر پولیس افسر زیب الله خان نن په سوات کې خبري غونډه ته وویل په دې پیښه کې د تورنو دوو نورو کسانو د نیولو کوشش روان دی. د وژل شوي نواب علي د وژونکو د نیولو لپاره د خبر پښتونخوا په بېلابېلو برخو کې مظاهرې هم شوي وي. حکومت لومړی ویلي وو چې هغه ځان وژنه کړې، خو وروسته پلټنو ثابته کړه چې هغه د ځینو خلکو په غوښتنه په خپله اداره کې خلک نه وو مقرر کړي، نو ځکه وژل شوی دی. په افغانستان کې د داعش وسله ډلې د تعلیم د برخې مشر امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوی. د ننګرهار والي له دفتر نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه سړی فریدون نومیږي او په کوټ الوتلی کې پرون تسلیم شوی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن وویل که ګردي جنګیالي د امریکې په ملګرتوب شوي اوربند له ژمنو سرغړونه وکړي، دی به خپل پوځي عملیات د لا ډېرې کلکې ارادې سره ترسره کړي. د شوي تړون تر مخه ګردي وسوال باید د شام له شماله په پنځو ورځو کې ووځي. نن د دغه مودې پنځمه او اخري ورځ ده.
او سوریدونکو زموږ همکارا ملیحا امیرزاده به سروې خبرونه راته وړاندې
کړي.
السلام علیکم او ستړی مشی. په سروې پروګرام کې درته زملی حمیرزاده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړه خوشاله به یې. نن را سره په پروګرام کې له افغانستانه ظریفه غفاری میلمنه ده. ظریفه د افغانستان د میدان وردګو ولایت د میدان ښارواله ده. ظریفه د بی بی سی د 2019 کال لپاره د نړۍ د سلو الهام ورکوونکو او اغیزناکو ښځو په فهرست کې راغلې ده. هغه په آزاده سیالي د میدان ښار د ښاروالي په توګه ورشوه. ظریفه په افغانستان کې د اسیسټنس اینڈ پروموشن آف افغان ویمن په نوم د ښځو لپاره یوه غیر سرکاري اداره یا این جی او هم چلوي. ظریفه د پیغله اف ایم په نوم د یوې ریډیو مشري هم کوي چې په لوګر، غزنی او میدان وردګو کې فعاله ده. هغه د بیلابیلو ورځپاڼو ویب پاڼو لپاره لیکنې هم کوي او په یو کتاب یې هم کار روان دی. نن په پروګرام کې له ظریفې غفاري سره خبرې کوو. تاسو هم را سره په پروګرام کې برخه واخلئ او کله میلمنې نه څه پوښتنه لرئ نو را سره یې شریک کړئ. اول له ځان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې، د وایبر شمیرې او د سکایپ پته ولیکئ. وروسته له میلمنې سره نیغ په نیغه خبرې کوو.
د مشال رادیو ژوندۍ خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تر سنگ یہ دا مشال دا فیس بک پانے پر میسنجر ہم راتا لکھلے پیغام پریخو دیشے.
مشال لڑیو تا پر وائبر زنگ ہوا ہے. مشال لڑیو ستاسو دا آسان تیال پارا وائبر شمیرہ ہم فالا کڑی دا پدیش میرا مونگ سرا تما سونی سی 0-0-2-0-3-4-4-9-4.
تاسو سروے پروگرام تا ہوا گیا ہے. ظریفہ غفاری زمونگا میلمانا دا غوی تستڑ مشوائیو. السلام علیکم.
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او تاسو ټولو درنو مینوالو او درنو اوریدونکو ته.
ډیره ډیره مهرباني ظریفه غفاری. او تاسو تم ستړي مشه وایو مننه چې تاسو نن موږ له وخت را کړی دی. څنګه یې تاسو خې؟
ډیره زیاته مننه. سلامت اوسئ تاسو او د ټولو دوستانو دعاګانې دي تر اوسه پورې خې. او تاسو نه هم مننه چې زما او د مینوالو ترمنځ په صفت زما غږ تر دوی پورې رسوي.
ډیره مننه هیله کوو ظریفه. بس دا نیم سات مونږ تاسو ته ځانګړې کړې دي. نو اول خو تاسو ته مبارکي وایو. ستاسو نوم چې دی د بی بی سي په د هغو سلو ښځو په فهرست کې شامل شوی دی چې الهام ورکوونکي او اغیزناکې بلل شوي دي. نو ډیره مبارکي.
ډیر زیاته مننه. سلامت اوسئ. زه دغه امتیاز یوازې د ځان نه بولم، دا د ټولو هغو افغانو میرمنو لپاره د مبارکباد وایم کومې چې په ډیرو ستونزو په ډیرو سختیو ځان یو ځای ته رسوي او حداقل نړیوال دې ته قانع کوي چې موږ افغان ښځې کولی شو د خپل هیواد او خپل وطن او ملي شتمنیو لپاره څه وکړو.
ډیره مننه هیله کوو. او ظریفه، بس دغه فهرست کې ستاسو نوم راغلی دی، دغه څه وجه ده؟ نو اول خو به ستاسو د افغانستان د میدان وردګو ولایت میدان ښار چې ښاروال هم یې، نو په دې بخش کې که په خپلو کارونو رڼا واچوي څه تغییر راغلی دی او څه تجربه هم څنګه ده؟ ځکه چې تاسو د سختیو ذکر هم وکړ، نو څه سختۍ هم لیدلې دي، بیا دا تجربه تر اوسه څنګه ده؟
غواړم له اول نه پیل کړم. کله چې په د آزاد سیالۍ له لارې ما په لوړو نمرو وشو کولی لپاره د جناب ولسمشر نه حکم واخلم او زه د دې ولایت د ښاروالۍ په صفت، د میدان وردګ ولایت د ښاروالۍ په صفت یا حکم می واپس امغه سره سم هغه مافیایی کړی او هغه خلک چې 15 یا 20 کاله په خوا شهروالی ریاست سره ول ریوینیو موضوعات ونه نیولی تر املاک پوری تر ټول هغه موارد پوری چې شهروالی ریاست اخلي غتول دو دوی ترلاس لاندې او دوی تناسه شخصي منافع او ګټي پکې پاللې. دوی زما مقابل ودرېدل او چت چې یو وړه نجلۍ او یا یو ښځه نشي کولی د شاروالي ریاست په شان یو تخنیکي ریاست لیکي. رامپ یو ناامن او خطرناک ولایت کې چې واقعا ناروا ټولنه هم بلل کېږي. نو شاوخوا میاشتې مکمل زه سربیره پر دې چې د ولسمشر حکم مې لرلو خپل دندې ته معرفي نه شوم، بس له نهو میاشتو مبارزو چې زه پخپله تسلیمه نه شوم تر آخري شېبې پورې ما وشوای کولی چې دفتر ته بالاخره معرفي شم او خپل کار پیل کړم. چې کله مې کار پیل کړ اول ورځو کې یعنی زه چې کله بازار ته وتلم دکاندارانو ته به مې سپارښتنه به ډېر داسې د رشخند په ډول خندل به یې، ټولو به ډېر داسې عادي او سرسري نیول زما خبرې، خبرې جدي نه ښکارېده.
ظریفه وبخښئ، ستاسو د یواز کې لږه مسله راځي. که داسې ځای کې تاسو خپل لږ شاندې موقعیت بدل کړئ چې سیګنل چرته پیاوړي سترانګ وي، نو چې خبرې هم صفا وشي، ستاسو آواز چې دی هغه کټ کېږي په منځ کې، نو ښه به وي چې داسې ځای که تاسو ګڼئ چې
یو وړه ماشوم انجلۍ هم ګرځي، یو مېرمنه پرته له دې چې مخې پټ وي یا پرته له دې چې کوم امنیتي ګاردان ورسره وي، ټوپکو پرته له هیڅ نه راوځي سړک کې، سړکو ته راوځي، دکاندارانو ته سپارښتنې کوي. دا واقعا یو څه نوی شی و، دوی ته هم نوی تجربه و، او ځکه نو ټولو ته عجیب ښکارېده او تناسر شخند به ټولو وهل.
نو اوس څنګه دي حالات؟ څنګه دي اوس؟ لکه خلک عادت شوي دي، بلد شوي دي، او اوس د خلکو سره دی عمل دی؟
ډېر زیات بدلون راغلی. اوس ما ګڼ شمېر ناستې له ځوانانو، مشرانو، سپین ږیرو، مېرمنو، له ټولو طبقاتي طبقو سره مې ناستې وکړې. دوی سره مې د دوی د مشکلاتو په اړه، د دوی په نظر د حل لارو په اړه د دوی نظر مې واخیست. دوی ارقل دوی مې په دې قانع کړ چې د دې لپاره دې ولایت ته راغلی یم چې کار وکړم، او د دوی د خدمت لپاره زه دلته یم. نو دغه موضوع لپاره اوس خوشبختانه ولس ټول معنا را سره همکار دی. خوشبختانه زما تر ټولو لوی ملاتړ د اوس لپاره عام ولس دی. عام ولس د کار کوم او د همدغه باور لپاره دوی هم زما ملاتړ دي او زما سره همکاري کوي. او زه تر ټولو ډېر ډاډه هم په همدغه ولس باندې یم، ځکه نو په ډېرو چې څومره هم شرایط سخت شي، که هغه د امنیت له لحاظه وي، که هغه د لحاظه وي، بیا هم خپل دندې ته ادامه ورکوم، ځکه چې ولس را باندې باور کړی او را سره ولاړ دي.
جی، د ښاروالۍ په توګه ستاسو د کار څومره موده وشوه ظریفه خور؟
زما اووم میاشت ده.
ښه، اوومه میاشت ده. نو بیا د کار په حواله
میاشت کېږي چې ما دنده پیل کړې، خو شاوخوا یو کال او پنځه میاشتې یا شپږ میاشتې کېږي چې رسماً ښاروالۍ په صفت یم. حکم مې اخیستی، خو کار مې اووه میاشتې
کیږي.
او تاسو ذکر وکړو چې د ځینو مشکلاتو له امله نه هم میاشتو پورې تاسو خپل کار نشو پیلولی. نو د کار په هکله به زه تپوس وکم، تاسو خو یو عزم سره یو جذبې سره راغلی، نو د کار په حواله څه تغییر تاسو ولیدو؟ سب ښه بدلون راغلی دی، بیا د ښځو د واک یا لیډرشپ صلاحیتونو په اړه راته ووایه چې کیدای شي چې څه ښه بدلون مخې ته راشي. ظریفه زمونږ آواز اوره تاسو؟ فکر کوو چې د دوی د ټلیفون لاین کته شوې ده. اوریدونکو په خیر، مونږ کوشش کوو چې له ظریفه غفاري سره زمونږ بیا رابطه ټینګه شي. مونږ سره نن په سروې پروګرام کې له افغانستان نه ظریفه غفاري میلمنه ده. ظریفه د افغانستان د میدان وردګو ولایت د میدان ښارواله یا میر ده. ظریفه د بی بی سي د 2019 کال لپاره د نړۍ د سلو الهام ورکوونکو او اغیزناکو ښځو یا انفلوئنشل ویمن ورتوي په آخر فهرست کې راغلې ده. ظریفه په آزاد سیالی د میدان ښار د ښاروالي په توګه غوره شوه. هغه وایي چې د کار په اړه رسمي امر هم شوی، خو بیا هم تر نهو میاشتو د ځینو ستونزو له امله کار پیل نه کړل شو. هغه وایي چې دا ښځه وه او یوې غټې چوکۍ ته بریالی شوې وه، نو د دندې پر وړاندې ځینې داسې خلک وو چې د کار په اړه خنډونه جوړول. نو موږ سره د ظریفه غفاري اړیکه بیا ټینګه شوې ده. ورته ستړي مشي وایو، یو وار بیا هرکلی.
علیکم سلام، ډیر زیاته مننه.
نو زما ته پوس او سوال تاسو ته ورسېدو، لکه ما وی چې د کار په حواله کې تاسو څه تغیری نه څه بدلون راغلی دی، بیا د ښځو د واک په اړه تاسو څه فکر کوئ؟ دا غي دومره لیډرشپ یا د مشرتابه کوالټي یا صلاحیت لري چې څه بدلون راشي مخې ته؟ ظریفه ستاسو غږ نه راځي. که تاسو لږ فکر کوئ. او سم شو، تاسو وایئ. جی او بخینو اوریدونکو، مونږ کوشش کوو چې له ظریفه غفاري سره په مخابري او شی سیګنلونو کې مسله ده. سیګنل یې لږې کمزوري دی فکر کوم. هغه ته مونږ وایو چې خپل ځای بدل کړي او مونږ سره یو جدا ځینې خبرې وکړي، نو کېدای شي چې اواز یې صفایي او مونږ په آرام خبرې کولی شو. اوریدونکو ته هم یو یادګیرنه ورکوم چې هغوی هم مونږ سره په دې پروګرام کې حصه اخیستی شي او برخه اخیستی شي. که د ظریفه غفاري نه څه تپوس کوئ، نو مونږ کولی شي دا سره شریکوي لشه جواب در تخپل غنیخ پنیغه درکړي. ظریفه افغان له افغانستان سره تعلق ساتي او د میدان وردګو ولایت میدان خار خارواله ده. هغه وایي چې و میاشتې د کار شوه دي چې پیل کړي دي. کوشش مونږ کوو چې له ظریفه غفاري سره زموږ خبرې وشي. اوریدونکو، ظریفه د دې ترڅنګ په افغانستان کې د اسیسټنس اینڈ پروموشن او افغان ویمن په نوم د ښځو لپاره یو غیر سرکاري اداره هم چلوي، او د پیغله اف ام په نوم یوه ریډیو د هغې بنسټ ایښودونکي هم ده. دغه ریډیو په لوګر غزنی میدان وردګو کې کار کوي. ښه، مونږ د ظریفې غفاري سره لاین باندې هغوی لرو، خو بیا هم څه تکنیکي مسله ده. اوریدونکو یو لنډې دمې ته ورځو تر هغې چې زموږ آی سره رابطه ټینګه شي. اوریدونکو، مونږ سره ظریفه غفاري بیا په لاین ده. هغوی ته یو ځل بیا ستړي مشوای.
علیکم سلام پډیر بخنی سر نه پویګم سر ډیر پر دې چې د دې ځای نت ورک فول دی خو بیا هم تک مینه پویم ول تاسو پوری سمانه
دې بخې بیا هم تاسو خره غلاست او یو تاسو خپل جواب ته دوام ورکې چې تاسو وی د لاس راوړو نو ذکر مکو چې و میاشت ډیر کم موده دنو تاسو دوام ورکې
بله او میاشت کم موده ده خو بیا هم خوشبختانه مونږ ډیر خلاص راوړنې لرو د شاروالی ریاست ریوینیو یا وایټ د تیر کال په پرتله شپږ دیش سلنه لوړوالی ښیي د دې سربیره مونږ همداوس شاوخوا پنځه پروژې د ښار دننه عملي کړې او کار درې پروژې تکمیل شوي او دوه نور باندې کار عملي روان دی د دې سربیره مونږ همداوس د ښځو لپاره یو مارکیټ چې د ځمکې لاندې یا زیرزمینی مارکیټ دی چې شاوخوا شپاړس دوکانونه به لري دې کې به ښځې خپل لاسي صنایع او خپل وسایل به پیر او پلور لپاره وړاندې کوي نو تر ټولو لویه لاسته راوړنه دغه مارکیټ دی زما لپاره ځکه چې دا د میرمن لپاره یو لاسته راوړنه ده هغه په یو نرواکه ټولنه یا میدان وردګ ولایت په شان یو ناامن ولایت کې د دې سربیره مونږ کله چې نوی د شاروالي ریاست ته تلم زه یوازنۍ میرمن وم چې شاروالي ریاست کې میدان د لرله خو اوس شاوخوا لس تنه میرمنې شاروالي ریاست کې زما په شمول کار کوي چې شپږ تنه انټرنشپ کې کار کوي او درې نور رسمي کارمندان دي دې ته ورته نورې هم ډېرې لاسته راوړنې چې واقعا مثلا د ښار پاکوالي په برخه کې د ښار د ګرینري په برخه کې د ولس سره د همغږي په برخه کې دغه شیان دي چې په لاسته راوړنو کې محسوبه وو او خوشبین یو هیله لرو چې راتلونکي میاشتو او راتلونکي موده کې تر دې نور هم ډېر لاسته راوړنې ولرو
ډېره خو ظریفه تاسو اوس هم په لاره کې داسې خنډونه ستاسو ته مخې ته شته دی چې تاسو خپل کار په سمه توګه نشئ کولی او کنه ځکه تاسو په مختلفو پلیټفارمونو ذکر کړی دی چې تاسو ته ګواښونه هم کیږي نو بیا
زمال پر دوست پر یعنی کاری فضا کې یا افیشل فضا کې خوشبختانه هیڅ ستونزه نشته زه خپل ټیم سره ډیر ښه اړیکه لرم هم دغه نور لیډر سره ټول هغه سټاف سره خو بر یوازنې ستونزه زما لپاره دوست لپاره امنیتی ستونزه ده چې واقعا زه د کابل ښار د قیمت سیمې نه هر ورځ سهار وختي شاوخوا پنځه نیم شپږ بجې له کوره وځم او بیرته تر میدان وردګو پورې ځم او بیرته د شپې اووه نیمه اته بجې کور ته رسېږم نو دغه لاره شاوخوا څلوېښت پنځه څلوېښت او یا هم پنځوس کیلومتر لاره دا پرته له سیکیورټي پروټیکشن نه د دې تی کول دا واقعا ستونزمن دی بیا خاصا د میدان کابل میدان ښار چې کوم لاره ده دا د امنیتي ګواښونو نه خالی نه ده دا لار ډیر نام نه ده بالخصوص د څه وخت کې نامې په دې لار ډیر شوې د نن میدان ښار کې هم وضعیت چندان ښه نه دی حتی دوه درې ورځې مخکې په خپل شخص والی صاحب باندې برید وشو څه خاصه چې یعنی یو شارواله خو چې امنیتي پروټیکشن نه لري فقط یو ډرایور لري او ډېر یو عادي موټر نو ما ته خو بیا دې بیخي ستونزمن دی او ته ټول بیا دغه امنیتي ګواښونه هم یو خو هغه ګواښونه دي چې د دولت مخالفینو له لوري رامنځته کیږي او یا هم راته پیښیږي یو هغه ګواښونه دي چې د مافیا ډلې لخوا راته پیښیږي مثلا د ځمکو مافیا دی د ریوینیو مافیا دی دا هغه ډلې دي چې واقعا د ورسره په یعنی په ستونزه کې یم او تناته راته غوا هم حسابې دی
نو تاسو روزانه دغه 50 کیلومتر سفر کوئ
بله روزانه له کابل نه د ځان قیمت سیمه نه تر میدان ښار پورې زم او بیرته راځم
نو تاسو فکر کوئ چې دغه سفر په دې ارزي روزانه چې تاسو زه او بیا خپل افغان چې کومه میرمن دي خويند دي پیګل دي ای ته بس یو قسمه په دې ریډیو للارې به څه پیغام ورکول واړې تاسو دومره زیارو بس
اول خدا چې واقعا یعنی کله چې ز دفتر ته تهار وختي رسیدم البته خپل د امکاران او هغه مینا او حالی زلی کار لپاره هغه تند کار لپاره چې وینم بیا ولس هغه دولس هغه هیلی چې ماته دی هغه کومې نیکی هیلی هغه کوم پاک سپیڅلی هیلی چې ماته ولس لري دغه شیانو ته وینم او هغه کوم کارونه چې زه کولی شم هغه ساحه کې دی ته وینم نو ځان سره دا هغه کوم چې دغه 50 کیلومتر او یا هم دغه 30 کیلومتر مزل هر ورځ واقعا په دې ارزي چې سړی وی کی ځکه چې ولسته خاورې ته او خپل ملي ګټو ملي شتمنۍ او ته خدمت کول د هر چا په برخه کې نه وي هر چا ته په نصیب نه رسیږي نو زه به یو له نیکبختونه یم چې دغه چانس راکړل شوی او خپل خویندو میندو ته مې پیغام دادی چې په ځان باور وکړي دوی دې راووځي ډګر ته نور دې خپله نمایندګي په خپله وکړي تعلیم دې وکړي ځان دې ورسوي او د دغه کوم بیړۍ چې د هیواد د سوکالۍ د آبادۍ د داسې ښیرازۍ دی دا بیړۍ یوازې په نارینه ونه چلیږي د دې بیړۍ یوه مهمه برخه میرمنې دي نو که غواړو دغه بیړۍ زر تر زره د آبادۍ او سوکالۍ تر ساحله ورسوو نو میرمنې دې هم مټې راونغاړي او ډګر ته شي ورونو سره څنګ په څنګ په یو ناره په یو غږ ودرېږي او دغه بیړۍ دې تر ساحله پورې ورسوي.
بالکل ډېر ښایسته پیغام خو یو تپوس په کوم څومره مهم ګڼئ لکه پروګرام کې وخم کم پاتې دی چې د کورنۍ ملاتړ او سپورټ په دې هر څه کې تاسو کورواله چې دي هغوی بیا تاسو څه خوسه نه وایي لکه چې ګواښونه وي یا څه قسمه مسلې وي امنیتي ستونزې وي نو تاسو ته خو کله څه نه دي ویلې بلکې ستاسو سپورټ کوي؟
بلکل خوشبختانه زه یو له خوشبخت و پختنو افغان و انجونو نیم چه تر طولو لوی سپورت زما کورنۍ لخوا ما تا رسیگی زما کورنۍ بلخوز زما مورجانه و پلارجانه چه واقعا زه یعنی افتخار کوم پی او هر ستونزه هم چه ما تا را مختکیگی مورجانه می او پلارجانه می فقط هم پلارجان می فقط هم داره توایی چه دا وطن دغه ستونزې لري او زه و ته چې کار ونه کړو دا ستونزې پاتې کیږي نو راځئ دا ستونزې زه و ته به وګالو د دې لپاره چې هر اقل سبا ستا کشره خور او کشر ورور ته دغه ستونزې پاتې نه شي نو زما تر ټولو لوی
موټیویټر زما فیملی دی. ډیر ښه ډیر ښه. بس په اخره کې بدن ته پوسو کو ظریفه تاسو ته ډیره کامیابی غواړو. الله دې کې چې هغه خواهشات او ارزو چې تاسو لرې الله دې پوره کړي. راتلونکي لپاره څه پلان لرې؟
ډیره زیاته مننه. راتلونکي لپاره زما پلان همدا دی چې زه وشم کولای د افغانستان د میرمنو خاص سازولای د دولت دننه حتی په نړیواله کچه وشم کړی. پلان مې دا دی چې د افغان میرمنو غږ وسم. پلان مې هم دا دی چې تر ټولو ډیر وشم کولای خپل ولس ته خپل ملي ګټو ته ملي شتمنیو ته خپل هیواد ته تر ټولو ډیر مؤثر او د یو ریښتوني بچی په صفت خدمتګاره پاتې شم.
ډیر ښه. تاسو ته کامیابی غواړو او ډیره ډیره مهرباني چې موږ سره په پروګرام کې برخه واخیسته.
سلامت اوسئ. تاسو نه هم ډیره مننه چې ما ته مو وخت راکړ.
مننه.
ډیره زیاته مننه.
مننه. کور مو ودان. اوریدونکو نن موږ سره له افغانستان نه ظریفه غفاری میلمنه وه چې د افغانستان د میدان وردګو ولایت میدان ښارواله یا میر ده. له هغوی سره موږ خبرې کولې. امید کوو چې نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به له نورو میلمنو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.
حقیقت کی اصل راز صداقت